غرمې دولس نیمې بجې دي. صالح محمد صالح استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د هغو دو امریکایي سرتیرو جسدونو ته درناوی وکړ چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د ننګرهار چارواکي وایي 15 کسان د غلا وژنې او د نشه یي موادو د کاروبار په شک د یوې اونۍ په جریان کې نیول شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانیانو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د معترضانو په وړاندې د حکومت ځپونکي اقدامات دي د ویډیوګانو او نورو اسنادو په راستولو سره مستند کړي او دا چې واشنگتن به د دغو ځورونو په اړه اقدام کوي. د بشري حقوقو یوې نړیوالې ډلې خبرداري ورکړ چې د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې ککړه هوا هلته د میشت هر وګړي صحت ته جدي خطر پیښ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان ته خبرداري ورکړې چې له چین سره لویه زیربنایي پروژه عملي کړي په اوږد مهال کې به د دې هیواد اقتصاد له خطر سره مخامخ کړي او وړاندیز کړي چې د دې پر ځای د امریکا د سوداګرۍ پر بیلګه غور وکړي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ رتبه چارواکي له روسیې سره پوځي موافقو لکبله پر ترکیې او مصر انتقاد وکړ. دغه چارواکي خبرداري ورکړ چې د امریکا دغه متحدان له خپلو پلانونو تر شا نسی شي له بندیزونو سره مخامخ شي.
لاند خبرونه مواردل د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیل وستل شي. اوس ورزو د ازادي رادیو د یو ځانګړی پروګرام چې د انتخاباتو په اړه دی.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړی خبرونه.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زماره زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د یو شمیر محلونو د رایو بیا شمیر او تفتیش څرنګوالي ته ځانګړی کړی. د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږم وسول له انتخاباتي محلوي سره سم ټاکل سوی و چې ورستۍ پایلې د اقرب په 15 نیټه اعلان شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه توانید چې په خپل وخت د انتخاباتو پایلې اعلان کړي، نو له همدې عمله له خلکو بخښنه وغوښته. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نوې انتخاباتي محل ویش اعلان کړ چې لمخې ټاکل شوی و د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په 13 او وروستۍ پایلې د قوس په 15 نیټه اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو لړستونزې او د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په وړاندې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو د مزاحمت له امله دوی ونه توانېدل چې دغه محل ویش پلی کړي، خو اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې ژر به د رایو بیا تفتیش او شمیر پروسه بشپړه سي او په راتلونکي اونۍ کې به د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که څه هم د انتخاباتو ځینو بنسټونو د کمیسیون له دې اقدامه هر کلی کړی، خو ټینګار کوي چې کمیسیون باید د ناراضه انتخاباتي ټیمونو قناعت هم حاصل کړي. خو په یو شمیر ولایتونو کې لا هم د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړل سوي. آیا کمیسیون به دا ځل وتوانېږي چې په خپل وخت د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي او د معترضو انتخاباتي ټیمونو قناعت ترلاسه کړي؟ دا چې نوې انتخاباتي محل ویش به کله اعلانېږي او آیا دغه محل ویش به بشپړ پلی سي، په دې اړه مبحث را بللی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبی سعادت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم مطبوعاتي غړی فضل غنی حقمل را سره په سټوډیو کې ملمانه دي. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی.
له دوړو مننه کوم چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ. لومړی پښتنه له سعادت صاحب نه پیلو، کدی انتخاباتي وروستیو پرمختګونو په اړه درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ډیره زیاته مننه کوم افغان صاحب، تاسو ته تاسو ډیره قدرمنو اوریدونکو ته او جناب اخمل صاحب ته خپل سلام وړاندې کوم. د چهارشنبه تر ورځې پورې په 14 ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه بشپړه شوې ده. په شپږ ولایتونو کې هغه تنظیمي همکاران ته اجازه نه ده ورکړل شوې او مزاحمتونه رامنځته شوې دي، چې هغه شپږ ولایتونه پنجشیر، فاریاب، سرپل، جوزجان، تخار او بدخشان ولایتونه دي. او په 12 ولایتونو کې هم دا اوس یعنی تر چهارشنبه پورې دغه پروسه جریان درلوده. زموږ همکاران کوشش کوي، موږ کوشش کوو په ولایتونو کې چې د محلونو شمیر زیات و هغلته کاري قوه زیات کړو تر څو وتوانیږو څومره زر چې کېږي د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان ته نږدې شو. موږ همکارانو پوره تخنیکي چمتووالی درلود په څلور دېرش ولایتونو کې او ډېره ښه دا پروسه مخته تللې ده. په یو شمېر ولایتونو کې د هغه محلونو تعداد زیات و چې باید تفتیش او د هغې بیا شمېرنه ترسره شي، چې هغه لکه کابل ولایت چې څه باندې 1100 محلونه موږ دغلته درلودلې تفتیش او بیا شمېرنې دپاره چې شاوخوا 100 همدا اوس تفتیش او بیا شمېرنې شوې ده. همدا ډول په قندهار کې، ننګرهار، پکتیا او پکتیکا، بغلان هغه ولایتونه وو چې دلته د محلونو تعداد زیات و. خو په نور ولایتونو کې چې زموږ همکاران د تفتیش او بیا شمېرنې پروسې نه خلاصېږي، دوی به هغه ولایتونو چې هغلته د محلونو تعداد زیات او همکاران کار کوي له هغوی سره به همکاري کوي تر څو وتوانیږو په ټول هیواد کې د تفتیش او بیا شمېرنې پروسه بشپړه شي او د ولسمشرۍ ټاکنو د ابتدایي پایلو اعلان ته نږدې شو. په ورته وخت کې هغه ولایتونو کې چې دغه پروسه بشپړه شوې ده، د هغې هغه نتایج او فرمې هم د یو شمېر کمیسیون ته رسېدلې دي. د هغې د انتک پروسه هم شروع شوې ده او د انچې د پاره آماده دي.
یعنی هغه کوم ټیمونه دي چې دغه پروسې په وړاندې مزاحمت کوي؟ یو خو خالي مخالفت کې یو عملا اقدام په وړاندې کې هغه
بدبختانه د ثبات او امپالن ټیم په دغه ولایتونو کې زمونږ د همکارانو په وړاندې خنډونه جوړوي، ګودامونو ته قلفونه چولی دي او په هیڅ صورت هم زمونږ همکارانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو دوی د تفتیش او پلټنې پروسه مخته یوسي. تاسو په جریان کې وي چې مونږ درې ورځې دغه پروسه د دې لپاره وځنډوله تر څو وتوانیږو دوی ته قناعت ورکړو. له دوی دپاره مو پرزنټیشنونه هم آماده کړل او نهایي کوشش مو دغه وکړو چې دوی په دې باندې پوه شي چې تفتیش او بیا شمېرنې پروسه کې وازی توری او سپین رای سره جدا کیږي. هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه رای ته اعتبار نه ورکوي چې هغه ټول اصول او قواعد نه وي پوره کړي، یعنی بایومټریکی رای ونه وسیږي او هغه رای چې هغه میکانیزم او د ټاکنو خپلواک کمیسیون تلزمن لوایح پر اساس باندې هغه پروسه کې هغه رای کارول شوی وي، همغه رای به د ناپاک رای څخه جدا کیږي. خو په دې شرط چې دوی په دې پروسه کې د موږ سره همکار وسیږي، نه ده چې د پروسې پر وړاندې دوی خنډ رامنځته کړي یا هم زموږ همکاران ته د اجازه ورنکړي چې دا پروسه مخته یوسي.
ښاغلی اقمل، چې تاسو د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم غړیتوب لري او په نمایندګۍ دلته تاسو موږ سره خبرې کوي، ولې د دغې پروسې پر وړاندې تاسو مخالف یاستئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. افغان صاحب تاسو ته، سادات صاحب ته او همدارنګه ستاسو د راډیو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. افغان صاحب، موږ د رای شمیرنې د پروسې مخالف نه یو بلکې طرفدار یو، خو تفاوت په دې کې دی چې موږ غواړو چې په دغه 8500 محلونو کې رای شمیرنه نه کیږي. د تقلب لمن ډیره پراخه ده. موږ وایو چې راځي په ټول افغانستان کې له سره بیا شمیرنه وکړو په ټولو محلونو کې. دا یو. دویم دا چې مخکې له دې را چې بیا شمیرنه پیل شي، هغه 300,000 رایې چې هغه په غیر قانوني توګه سیستم ته داخل شوی دی، هغه د یا حذف شي یا د بیرته له سیستم نه وایستل شي. یعنی دغه کار باید لومړی ترسره شي، لاغه نه ورسره د بیا شمیرنه پیل شي.
دغه ډیر وخت نه نیسی، ډیر ځان برانه سي د لومړنی پیل اعلان لپاره به ډیر وخت ځای نیسی.
موږ نه غواړو چې شفافیت د سرعت قرباني شي. موږ طرف غوښتونکي د دې یو چې باید په دغه پروسه کې شفافیت رامنځته شي او داسې نتایج اعلان شي چې ټولو کاندیدانو ته د منلو وړ وي. نو په دې اساس که په دې برخه کې هر څومره ځن رامنځته کیږي، موږ کومه ملاحظه نه لرو. فقط داسې نتایج غواړو چې افغانستان بحران طرف ته بونه ځي، بلکې په نتیجه کې یو منتخب جمهور رئیس اعلان شي چې ټولو لورو ته د منلو وړ وي.
سادت صاحب، دغه اول د 300,000 رایو په اړه باندې کلک وضاحت ورکړي. دوی بیخي باطل رای بولي، هوایي رای بولي. او بل راته وایي د دوی دغه غوښتنه څومره منطقي ده؟ یعنی که ټول د افغانستان بیا رای وشمیرل سي، دا امکان لري؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت مشخص دی. بدبختانه اوس یو شمېر نوماندان دغه صلاحیت ځان ته منسوبوي. تاسو پوهیږئ چې کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دې دپاره فیصله کوي چې کومې رایې باطلې شي او یا هم کوم محلات رای باطل شي، هغه طرز العمل کې مشخص دی، هغه موارد مشخص دي. همدا 12 موارد دي چې هغه باید پلی شي. ترڅو هغه باید په هغه کې شتون ولري. په داسې حال کې چې کوم غوښتنه دوی کوي په هغه یو مورد هم د هغې سره سر نه خوري، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هیڅکله هم نشي کولای چې هغه رایه چې هغه اعتبار لرونکي رایه اوسي هغه د بې اعتباره کړي، یا هم بې اعتباره رایه ته اعتبار ورکړي. هر څه به د قانون پر اساس ترسره کیږي، د میکانیزم پر اساس به ترسره کیږي، تر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لوایحو تظلمونو پر اساس به دغه څه ترسره کیږي. هغه دوی هم موږ سره منلي په اول کې کله چې دوی ځان نومنده ولو د ټاکنو خپلواک کمیسیون به قانون لوایح زمان پر اساس به ټاکنو خپلواک کمیسیون مخته ځي، او دوی به هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ دریږي تر څو وتوانی ګو د ابتدایي نتیجو پایلو ته
راغله. مخه چې تاسو له نمائندانو سره لري انتخابات خپلواک کمیسیون مجبور دي چې دوی رضایت حاصل سي.
افغان صاحب دوی هم د دې غوښتنه کوي چې تور سپین رای سره جدا شي. بو ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د اوس په همدغه پروسه باندې کار کوي چې مونږ څه ډول کولای شو تور سپین رای سره جدا کو. تاسو پیږی چې دغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیت دی، او هغه په قانون کې هم د غیب ذکر شوی دی چې د نهمه ماده د یولسمه فقره د هغه طرزالعمل چې تفتیش، بیاشمیرنې او ابطال په اړه باندې رامنځته شوی دی، هغه صراحت لري چې دا صلاحیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون او ټاکنو شرکتونو کمیسیون دی. هغه مالونه چې شک پرې کیږي، هغه مالونه ټاکنو خپلواک کمیسیون کولی شي هغه تفتیش شو د هغې بیاشمیرنه ترسره کړي. راغلو د درې سوه زرو رایو په اړه باندې چې دوی وایي هغې ته موږ رای نه وایو، بلکې بایومیټریکي معلومات ورته وایو د رای ورکوونکو. یو سل اووه دېرش زره هغه د رای ورکوونکو بایومیټریکي معلومات دي چې د هغه ډیوایس نه استفاده شوې ده چې په یو محل کې یو ډیوایس ته تخنیکي ستونزه پیدا شوې، د احتیاطي ډیوایس نه استفاده شوې ده په طرز عمل کې مشخص دی. په کوم محل کې چې ډیوایس تخنیکي ستونزه پیدا کوي زموږ همکاران کولای شي هغلته د احتیاطي ډیوایس نه کار واخلي. دغه ډیوایسونه ټول کمیسیون ته راغلل، قرنطین شول، د ناظرینو مشاهدینو پر وړاندې له قرنطینه د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبري فیصله وکړه، وایستل شول، او دغه د معلومات سرور ته انتقال شول. د دې په خاطر باندې چې دوی بیا هم باورمند پدې شي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شفافیت لپاره کار کوي، د درملو کمپنۍ نه هم په دې اړه باندې پوره وضاحت وغوښتو، تخنیکي وضاحت میدونه وغوښتو. حتی دوی په خپلو مکتوبونو کې په همدغه رقم لیکلي چې په دې اړه باندې حتی تصور هم د دې نه کیږي چې دا د یو حادثه شوي وي د تقلب لپاره. دا د راورکونکو درست معلومات دي، واقعي معلومات دي، او دا باید سیستم ته داخل شي، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د قانون پر اساس باندې هم اکرونه ترسره کړي ده.
اغلی اقمل صاحب، د درملو کمپنی تقریبا 1,200,000 رای، تقریبا 900,000 رای دا سیستم ته منلی دی، داخله کړی دی. تاسو بیا باندې شک لري چې دغه رای جالی رای دی، او یو شمیر انتخاباتي ټیمونه چې دي موږ عملا ګورو چې انتخاباتو سیمه ییز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دی اړه باندې څه ده؟
ګوره، موږ نه د طرز العمل مخالفی و، نه د لوایح مخالفی و، نه د قانون مخالفی و. موږ وایو پروسه د طرزالعمل د لوایحو د قوانینو مطابق مختلاړه شي. کومې رایې چې په طرزالعمل مطابق باطلې دي هماغه د باطل اعلان شي. موږ په طرزالعملو په قوانینو کې هیڅ نوه ملاحظه نه لرو. دا د کمیسیون دنده ده، باید خپله دنده د اصولو د قوانینو مطابق مخته بوزي. ولې ستونزه په څه کې ده؟ ستونزه په دې کې ده چې یو لکه ډېر زره شاوخوا داسې رایې دي چې هغه یعنی د احتیاطي ډیوایسونو نه انتقال شوی دی. په احتیاطي ډیوایسونو کې چې کله یو ډیوایس ستونزه پیدا کوي او د بل ډیوایس نه استفاده کوي، هلته باید د ژورنال ته دغه موضوع ورسول شي او د ناظرینو لاسلیک واخیستل شي. ولې متاسفانه په دې برخه کې نه ژورنال ته دا موضوع رسېدلی او نه د ناظرینو لاسلیک موجود دی. ورپسې یو لک رای داسې دي چې هغه یعنی مخکې له وخت نه وروسته له وخت نه دي. دا موضوع یعنی هلته په هغې کې په ډیوایس کې مشخص شوی ده چې دغه ډیوایس دغه ویژګي لري چې کومه رایه
کمیشنرانو په دې برخه کې پرېکړه هم کړې ده، وایي دغه رایه باطلې رایه دي.
او یو اویا زره رای داسې دي چې هغه تکراری عکسونه دي چې تقریبا 50-50% دغه هویت د یو چا نه تشخیص کیږي چې دا څوک دی. نو دغه سې رای سیستم ته داخله شوی دي. موږ نور څه نه غواړو، موږ چې دغه سیستم دغه رای باید حذف شي، د کاندیدانو قناعت باید حاصل شي. تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د کاندیدانو قناعت نه دی حاصل شوی. سره له دې چې کمیسیون هڅه کړې ده، ولی هغه دلایل چې کمیسیون لري هغه موږ ته د منلو وړ نه دي. دوی چې کوم پریزنټیشن ورکړی دی هغه هم ډیر داسې د مونږ قناعت حاصل نه کړی شو. یعنی یوازې مونږ دا خبره نه کوو، ټول اکثریت نماندان دا خبره کوي چې دغه 300,000 رای په غیر قانوني او غیر اصولي توګه سیستم ته داخله شوې دي. په خپله کمشنران هم په دې نظر دي. تاسو د مولانا عبدالله خبرې به اورېدلې د 300,000 رای په رابطه، یعنی دا خپل دننه په کمیسیون کې مولانا عبدالله هم په دې باور دی چې دا غرای باید د دې تصفیه رامنځته شي، تفتیش وشي او د کاندیدانو قناعت حاصل شي. یوناما هم همدا خبره کوي چې کاندیدان باید قانع شي د دې قناعت حاصل شوی نه دغه د پروسه شفافیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي. نو موږ فقط د شفافیت طرفدار یو او نور هیڅ
مخ کې پښتنه وکړه. نور ګوندونه یو ډول جدید په دې برخه کې حتی سیمیز دفترونه تړلې دي. د حزب اسلامي موقف دی اړه څه ده؟
موږ هم په دې برخه کې جدي یو، د خپل رایو نه ساتنه کوو، حفاظت کوو، د خپل حقوقو نه دفاع کوو، د افغانستان د خلکو د رایو نه دفاع کوو. او که په دې برخه کې هر نوع وخیم عواقب رامنځته کیږي مسؤلیت به د کمیسیون په غاړه.
صدرت صاحب، د 1,202,000 رای دي شاوخوا مخال دمدسې به وي؟
بله.
او شاوخوا 1,200,000 نوې رای دي. د 1,202,000 رای چې دي دا له وخت مخکې او له وخت نه وروسته رای دي. او دغه نورې 1,200,000 رای چې ده ځینې ستونزې تخنیکي ستونزې لري. ځینې کاندیدان په ځانګړې توګه د اسلامي عدالت او سولې انتخاباتي ټیم دا وایي وایي دا باید باطل اعلان شي. په دې اړه کله وضاحت ورکړي د کمیسیون د پریکړې له مخې چې په خوا یې کړې وه، هر هغه رایه چې وخت له مخکې او وروسته له وخت نه استعمال شي هغه باطلې دي. ولې اوس پریکړه وکړه دا رایه به سیستم ته
افغان سه میکانیزمونه مشخص دي؟ اول دا چې دوی وایي چې دغه کار باید وشي، دا صلاحیت موږ دی، دوی نه دی. تاسو پیږی چې ټاکنو خپلواک کمیسیون صلاحیتونه دوی خپل ځان ته اړوي. بل دا چې دوی وایي چې مولانا عبدالله په دې اړه باندې رسنیو سره خبرې کړې دي، دا د تاسو ته ښیم مولانا صاحب عبدالله په دې اړه باندې موافقه امضا کړې ده او په هغه فیصله کې تاسو ګورئ د خپل حق پر سبب دی وویني چې دغه په موافقت سره امضا کړې، یعنی په دې معنا سره چې د دوی معلومات درست نه دي. دویم دا چې را بشم د 1,202,000 رایو په اړه باندې به تاسو پیږی چې د ټاکنو نه مخکې مونږ کله چې د ملک کمپنۍ سره د سیاسي احزابو نمایندګان هم وي دوی سره مناسبه درلودله، له دوی نه مو د دې غوښتنه وکړه چې تاسو دغه ټایم لاک کړئ په ډیوایسونو کې تر څو څوک ونشي کولی یا مخکې له وخت رای ورکړی شي یا وروسته له وخت رای ورکړی شي د هغوی یو تخنیکي معذرت وړاندې کړو. دوی وویل چې دا درې هفتې وخت نیسي تر څو په سافټویر کې مونږ دغه څه دیتا ځای پر ځای کړو. همدا د سیاسي حزبونو او د کاندیدانو استازي و چې د موضوع دی ورسره ومنله، یعنی او کله چې موږ د ملک کمپنۍ نه په دې اړه باندې وضاحت وغوښتو دوی ویلي چې د دې مسؤلیت د ملک کمپنۍ نه دی اخیستی او موږ د ټایم مسؤلیت نه منو. همغه و موږ چې بیرته د دوی نه د دې معلومات وغوښتل چې موږ ته د ټولو رای ورکوونکو معلومات خیمو سره شریک کړي چې موږ خپل په دې اړه باندې کار وکړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دارالانشا ته وظیفه وسپارله او دارالانشا هم هغلته د کورنی او بهرنی متخصصینو ته دنده وسپارله تر څو دوی دغه مشخص کړي چې کومې لمخه وخت مخکې کارول شوې دي، کومې له وخت وروسته کارول شوې دي. یو بل تخنیکی ستونزه هم چې موږ سره مخامخ خو هغه دیوایسونه چې د ولسمشر شرکت ټاکنه کوم دغه استفاده کړي و هغه کله چې چارچم خلاصي او ته بیرته هغه بیا چارت سور کوي روښانوي هغه ټایم او تاریخ تغییر کوي چې دغه دوی ته لنګدې هم د پروسه دوی ته خو ده لیدا په ورته وخت کې ځنونه یغه مو خاص پیږي چې تاکونو په ورځ باندې ته موسم کارتونم واخستل ځکه دغه ډیټا سرور ته انتقال کړی او هغه انټرنیټ ولري. کله چې دوی هغه بشری ځنه ایستلې او غلطه سیم کارت چولې او بیرته بشری ورته چولې ده هغه ټایم او تاریخ یې غلط هم تغیر شوی دی. په ورته وخت کې
ساده تحلیل په شک نهسته ټکنالوژي ستونز لري خو مخکې لدین چې دغه ټکنالوژي وکړي د انتخاباته خپل واک کمیسیون بشپړ ژمنه کړې و چې دوی به دا ارڅ په سمه توګه مخکې ځي. خیر په هر صورت باندې اقمال صاحب تاسو یادونه وکړه و هر ممکنې لارې مونږ په استفادې سره موږ غواړو چې د خپل رای نه دفاع وکړو. دغه لارې کومې لارې دي؟ یعنی
موږ په سوله ایزو لارو باور لرو او هیڅکله نه غواړو چې دا هیواد یو ځل بیا خدای مکړه بحران طرف ته لاړ شي او که د بحران طرف ته ځي نو مسؤلیت به د دولت او کمیسیون په غاړه وي ځکه دوی دغه پروسه په سمه توګه رهبري نه شوه کړی، مدیریت یې نه شوه کړی. په مدیریتي برخه کې ګڼې ستونزې موجودې وي، له دې نه سترګې نه شي پټېدی. همدارنګه په کمیسیون باندې داخلي او خارجي فشارونه د دې باعث شول چې دغه پروسه بلاخره هغه د سیاو سرحد ته ورسوي چې نږدې ده.
داخلي او خارجي نو مطلب څه ده؟ یعنی چا د فشار اوس
حکومت په پراخه پیمانه په دغه پروسه کې مداخله کړې دي او کوي. خارجیان هم په دغه پروسه کې به طرف نه دي. تاسو وینئ چې د امریکا سفیر کله د ډاکټر صاحب عبدالله سره ویني، کله ډاکټر صاحب اشرف غنی سره ویني، کله کمیسون ته ځي. نور خارجي ډیپلوماټانو تاسو ولیدل چې کمیسون نه د یو مارکیټ په توګه استفاده کړې ده. هر ورځ هلته آزادانه تګ راتګ کوي، په صندوقونو ته ورځي، کمپیوټرونو تر شا درېږي، هنګرونو ته ځي. یعنې دغه ډول لاسوهنې که څه هم یعنې دا د افغانستان خلکو ته د سوال خبره ده چې په یو ملي پروسه کې د افغانانو په یو حیاتي موضوع کې د بهرنیانو مداخله دا په څه معنا ده. دا هغه مسایل دي چې د دې پروسې مشروعیت هم تر سوال لاندې راولي او د کمیسیون استقلالیت هم تر سوال لاندې راولي. نو که چېرته کمیسیون له دې نه وروسته خپل استقلالیت بیا هم د پخوا په څیر ونشي ساتلی، طبعاً چې بیا عواقب به هم د همدې کمیسیون په غاړه وي. کاندیدان دې ته حاضر دي چې له هرې ممکنې لارې نه، که هغه سوله ییزه لاره وي او که هغه نورې لارې وي، د دفترونو تړل وي، له دې لاره استفاده کوي او له خپل حق نه غوښتنه کوي.
سادات صاحب، تاسو کورنۍ او بهرني فشارونه تاییدوي؟ رښتیا هم ځینې سفیران تاسو په کارونو کې لاسونه کوي خپلواکي؟
افغان صاحب، د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیچا فشار ته تن نه ږدي، نه د چا زر زور ته تن ږدي. یوازې د افغانستان د خلکو رایې سرنوشت ټاکي او دا به ډېر زر د ټاکنو خپلواک کمیسیون د واقعیت او حقیقت باندې بدل کړي. تاسو پوهیږئ چې هغه کومو نهادونو که هغه ملي و بین المللي و د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه اعتبارنامې ترلاسه کړي، دوی د نظارت حق لري. یو شمېر نهادونو اعتبارنامې ترلاسه کړي د مشاهده لپاره چې دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون له ټولو فعالیتونو څخه دوی نظارت وکړي او یا هم مشاهده وکړي، چې د دوی راتګ هم فقط په همدغه معنا سره دی. په هیڅ صورت سره هم دوی کوم مداخله نه ده کړې. بدبختانه یو شمېر نوماندانو د هغې ورځ نه چې دوی نومان شوي نن پوری دغه پروسې ته ډیر زیان رسولای دی. هغه به تاسو ته په د بیلګې په ډول سره یاد کړم
چې نه غواړم چې چن وخت
خوب د خاطر باندې چې خلک پوه شي چې واقعا د کمیسیون څه کوي، نوماندان څه کوي او کوم فشار. تاسو پیږی د ټاکنو په ورځ باندې یو نوماند راځي، نو مینه اخلم اما د افغانستان خلک پیږی چې څوک خایمه راځي. تذکره خلکو ته ښایي چې د ما تذکره سټیکر نه لري، اما رایه مې وکاروله. په داسې حال کې چې بله تذکره په جیب کې لري، هغه سټیکر داره. یو څوک چې په ولسمشرۍ ټاکنو ته ځان کاندیدوي تر څو چې تذکره سټیکر ونه لري، هغه ځان نشي کاندیدولی. او وروسته موږ په مطبوعاتي کانفرنس کې د هغې د سټیکر نمبر هم د خلکو سره شریک کړو او د هماغه سټیکر پر اساس باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ځان کاندید
کړو. د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې د ګوتو په شمار څو انتخاباتي ټکټونه دي چې ملاتړ یې کوي، نور په ټوله کې مخالف دي. دغه ټولو ته په کتلو سره کارونه سم روان دي؟ یعنی د ټول نوماندان څه دي دغه ناسم روان دي؟
د قانون په کوم ځای کې افغان صاحب راغلي چې که چېرته یو ځینې ټیکټونه له دغې پروسې سره همکاري ونه کړي یا پریکون وکړي، موږ دې دغه پروسه ودروو. اما بیا هم موږ پروسه دې په خاطر باندې دوی ته قناعت ورکړو ودروله. تاسو پوهیږئ چې موږ قانون ته ژمن یو، موږ مسؤلیت لرو. هغه څه چې په قانون کې راغلي همغه پلي کړو. په قانون کې د شکایتو کمیسیون د کارکوونکو شتون په هغه محلونو کې چې تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کیږي، د هغه شتون حتمي او ضروري دی چې په ټولو محلونو کې د دوی کارمندان شتون لري، د سیاسي احزاب او نمایندگان او ناظرین شتون لري، د یو شمېر کاندیدان ناظرین شتون لري، د مدني ټولو ناظر او بنسټونو ناظرین شتون لري. موږ دوی ته هم څو ځل رسمي بلنه ورکړي چې راشي دغه پروسې نظارت وکړي. که غواړي چې تور سپین رای سره جدا شي، ښه طریقه هم دغه ده چې تفتیش او بیا شمېرنه کې تاسو ګډون وکړي، وګوري چې په صندوق کې څه شي دي. او دا صلاحیت کله دوی هم په دې باور دي او قانون موږ ته دا صلاحیت راکړي چې تفتیش او بیا شمېرنه د کمیسیون صلاحیت دی. کله چې د موږ صلاحیت دی، د خپل صلاحیت نه موږ په ګټه اخیستنې سره غواړو تور سپین رای سره جدا کړو.
او دا تول
چې افغان صاحب بخښنه غواړم، یو زر ول سو په شاوخوا کې محلونه شکایت کمیسیون پیژندلی دي چې باید تفتیش شي. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون 2000 څخه زیات محلونه تفتیش ته وړاندې کړي. دا د څه ښکارندوی کوي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته ژمن دی.
چې د تفتیش پروسه کله بشپړیږي او لومړنۍ پایلې کله اعلانیږي؟
هم دا اوس هم په 12 ولایتونو کې تفتیش او بیا شمېرنه پروسه دوام لري. په شپږو ولایتونو کې مزاحمتونه شتون لري. که مزاحمتونه هم دغه ډول مخ ته ولاړ شي، نو زموږ غوښتنه د هغو بنسټونو څخه، بلکې د امنیتي بنسټونو څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی مسؤلیت لري د قانون پر اساس باندې چې ټاکنو خپلواک کمیسیون، د مرکزي کمیسیون او ولایتي کمیسیون نو امنیت خوندي کړي، د موږ د کارمندان امنیت خوندي کړي، تر څو موږ وتوانیږو قانوني ټول مراحل طی کړو او ابتدایي پایلو ته ځان نږدې کړو.
ښاغلی اقمل صاحب، انتخابات خپلواک کمیسیون لومړنیو پایلو اعلان ته چمتووالی نیسي، تاسو سره مخالفت کوي، دغه پایلې تاسو ته د منلو وړ دي؟
اول خو که وخت وي، زه د سعادت صاحب په خبرو
باندې
اشاره کوم. ګوره، سعادت صاحب نور ټیمونه ملامتوي چې خندونه ایجادوي یا دغه پروسې ته زیان رسولی. اول خدای د کمیسیون د ویان په توګه باید دغه ډول څرګندونه ونه کی ځکه د دغه موقف په خپل د پروسې ته زیان رسوي. بل دای د شفافیت خبرم نه کوي، دای د قانون د تطبیق خبرم نه کوي، ځکه دغه ټول مسولیتونه دوی ته ورګرځي. انتخابات باید د جوازه لومړی نیټې مخکې تر سره شي وای، حکومت باید په اول نوی حکومت باید په اول د جوازه تشکیل شوی وای. دا خو د کاندیدانو د فشار په نتیجه کې دا کارونه شو چې د انتخابات وزندېږي. دویم، تر اوسه پورې دوی ته معلومات نشته چې په دې انتخاباتو کې څومره رایې پاکې دي څومره ناپاکې دي. دوه میاشتې له دې پروسې نه تېره شوې، تر اوسه پورې دوی په دې نه پوهېږي چې په دې انتخاباتو کې څومره کسانو ګډون کړی دی. تقسیم اوقات بار بار دوی نقص کړی دی. دا په خپله د قانون نقضول نه دي، دا څه دي. همدارنګه دوی د خپل صلاحیتونه درملو کمپنۍ ته سپارلې دي. دوی ډېر عاجز دي د اوس د پروسې په اړه، هېڅ ډول ابتدایي معلومات نه لري. ټوله معلومات د درملو کمپنۍ سره دي او دوی سترګې په لار دي چې درملو کمپنۍ
درملو کمپنۍ
فقط د شفافیت لپاره په انتخاباتو کې په دغه پروسه کې ګډون کړی. هغه دستګاوې چې بایومیټریک دستګاوې دي، هغه په دې خاطر باندې کارول کیږي چې باید د شفافیت مخنیوی وکړي. له دې نه اخوا ته د دې پروسې عام ته مسؤلیت سپارل درملو کمپنۍ ته، دا د هیواد سره، د ملت سره او د دې رایو سره خیانت دی. ولې متاسفانه چې دوی هر ورځ درملو کمپنۍ ته سترګې په لار دي چې هغوی موږ ته څه ډول ارقام راکوي، هغوی څه وایي، پاکې رایې او ناپاکې رایې، بایومیټریک او غیر بایومیټریک نتایج ټول د درملو کمپنۍ په اختیار کې دي. نو اوس وګورو چې درملو کمپنۍ دلته یو بل جانکیری ځانه جوړ کړی دی، نه پوهېږم چې
او راغلو. د پایلو اعلان
په اړه باید که تاسې مشخص دغه پوښتنه بیا تکرار
ماده سول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چمتووالی نیسي لومړنیو پایلو اعلان ته، ممکن دغه یو اونۍ وروسته اعلان کړي، لکه مخکې چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان هم دا خبره وکړله. دغه پایلې تاسې د منلو وړ دي؟
ښه، په دغه شاوخوا 8000 محلونو کې چې بیا شمېرنه پیل شوې ده، دا په هیڅ صورت موږ ته د منلو وړ نه دي، ځکه موږ دغه پروسه تحریم کړې ده او زموږ ناظرین پکې ګډون نه کوي. وخت کې چې زموږ ناظرین په دغه پروسه کې ګډون ونه لري، نو د دې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي او همدارنګه هیڅ ډول مثبته مطلوبه نتیجه هم ترینه نشو اخیستلی. موږ په هغه صورت کې د بیا شمیرنو سره موافق یو چې د ټولو کاندیدانو ناظرین او مشاهدین پکې حضور ولري، ناظر بنسټونه پکې حضور ولري او د دوی قناعت حاصل شوی وي. له دې پرته د دې هر ډول فایلې که کمیسیون اعلانوي، هغه د کاندیدانو ته د منلو وړ نه دي.
ښاغلی ساده صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه درته وایي چې ټول پایلې یو ورځ اعلانېږي، قسمي پایلې اعلانېږي که لومړنۍ پایلې اعلانېږي؟
تر اوسه پورې خو موږ ټول تمرکز په دې باندې دی چې هغه کوم ټیمونه چې اوس مزاحمت رامنځته کړی، دوی نور له مزاحمتونو څخه لاس واخلي او په دویم قدم کې امنیتي بنسټونه هم لاس په کار شي، خپل مسؤلیت تر سره کړي، د زموږ د ولایتي کمیسیون امنیت خوندي کړي، زموږ همکاران ته زمینه دې برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني حرکتونه په قانون کې تعریف شوي دي. بدبختانه په تخار او بدخشان کې زموږ دفترونو ته سخت زیان رسول شوی دی. دوی باید نور پرې نه ږدي، هغه کسان چې نور هم غواړي دغه پروسه په ځان باندې ځان ته ولاړ شي. حکمت صاحب وایي چې باید د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید زر نتایج اعلان کړي، خو تاسو موږ پرېږدئ چې موږ تور سپین رای سره جدا کړو او نتیجه اعلان ته نږدې شو. که تاسو مزاحمت کوئ، موږ ته اجازه نه راکوئ په ولایتونو کې د انتخاباتو نه مخکې تاسو په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم خلکو اعتبار په دغه پروسه خرابولو دی، پر ځای چې ځان ته کمپاین وکړي. بدبختانه نو اوس کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شته قوانینو پر اساس باندې ګام پر ګام پر مخ ځي، لکه نن تر اوسه پورې چې مخته تللي څه چې قانون کې راغلي وي، کمیسیون همغې ته ژمن دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوایحو طرزالعملونو ته ژمن دی او د همدغه پر اساس باندې موږ مخته ځو. همدا اوس همادګي دې لپاره نیسو تر څو د شته ولایتونو نتایج هم محلونه هم تفتیش او بیا شمېرنه تر سره شي، مرکزي کمیسیون ته راشي، انټیک انټری شي او وروسته له هغې انشاءالله ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان زبي سعادت او د افغانستان د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیم د مطبوعاتي غړي فضل غني حقمل څخه مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایا، زما حق.
نیوند ولسوالی مواد پرونده خلاصي وي.
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې مهندس رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.